یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې خبری خپرونه د موږ تاسو ته خبری رپورټونه او مرکې خپرو نن د چهارشنبې ورځ د دلوي لسمه نیټه د 1390 هجري لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د جنوري دیرشمه نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه کار اخلي. ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان سي او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل
هغه تروسي ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ایز ریښه لري، سیمه ایز ملاتړ لري. که سیمه کې ځینې هیوادونه تروسي ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروسي ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزی آسیا ته انتقالیږي. د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون ځینې غړي هم وایي چې حالاتو او د داعش د تګ راتګ لارو ته په کتو له شک پرته پاکستان د داعش ملاتړ کوي او ترانسپورټي اسانتیاوې ورته برابروي. پاکستان تر دې وړاندې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن سوی، خو اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې هیواد یې په خپله د تروریزم قرباني دی. د څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی‌آی‌ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل
It's very important that we maintain pressure on the terrorist
group. دا وی دا ډیر مهمه ده چې موږ د غلطه په ترګرو ډلو فشار وساتو. کابل اخره د سولې توافق رامنځته سو د څارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو چې دا ورټیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس په کار سو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر جان کورتس په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشری راتلونکي انتخابات د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان نغیړي هغه ننګونې وبللې چې د دې په وینا امریکا ورسره په جنوبی آسیا کې مخته. تکه سبد چینن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی از ازادي رادیو ته ویل
په ولایتونو چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیا یعنی او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلی او یو ورځ دوه ورځې کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه باندې رسما د افغانستان خلکو ته اعلان شو.
شغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 12 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره له تیرو درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. زموږ غلا زده راډیو اوري د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پر نورو سلاغه د خبره وکړه چې ایرانی چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبري ورسره وکړي رد کړل. له دې مخکې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو رئیس محمد علي جعفری اتر کال ویلي و چې ایران د بالستیکي راکټونو انداختې په 2000 کیلومتر محدود کړی دی. شمخاني دولتي تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې ایران کوم ساينسي یا عملیاتي پلان په پام کې نه لري چې د خپل پوځي میزایلو د انداخت اندازه زیاته کړي. د فرانسې دفاع وزیر جان یولو دریان بیا تیره اونۍ ویلي کچیر ته د ایران د راکټي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې مخکې ولاړې نه سي، پاریس چمتو دی چې په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګوي. او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داسې وخت غوښتنه کړې چې د نړۍ د 15 لوی اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجنګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوي دورځني ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. امریکا متحده ایالاتونو روسیه د یو منځني واټن ویشتونکي راکټ په ځای پر ځای کولو تورن کړي او مسکو ته د فبروري تر 2 می وخت ورکړي چې د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. د خبرونو پای
سات دولس بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي والي حکومت د اجرایی ریاست د ویندویانو د خبرو جزئیات واوري چې په سیمه کې د تروریزم او د تروریزم د ملاتړ پاره کړی دي. دوی وایي چې یو شمیر گاونډي هیوادونه په افغانستان کې له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو. وګورو چې نن په کابل کې یو شمیر ورځپاڼو چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي پر کوم مسایلو باندې خپلې سرمقالې لیکلي او تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې د غزنی لاوالي سره مرکه لرو.
د موږ لپاره اولویت تحرر څه امنیت دی. د امنیت په برخه کې ان شاء الله او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډور وکړي ان شاء الله.
په نړیوال مسایلو کې به په پیکینګ کې د نننۍ غونډې له جریانه خبر سیننده 15 نړیوالو قدرتونو استازي غونډه لري. هغوی د اټومي وسلو د پراختیا پر مخنیوي خبرې کوي. د دې غونډې په څنګ کې امریکا پر روسیا او چین غږ کړی چې د خپل اټومي وسلو او فعالیتونو په اړه له شفافیت سره معلومات وړاندې کړي. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرو. اوردونکو تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان د ملي والي حکومت اجرایی ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کیږي او د افغانستان بعضي گاونډي وادونه له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. اجرایی ریاست د خبري د روسیې د کورنیو چارو وزارت ته چارواکي د وروستي وینا په اړه کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځایه د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د یو شمېر غړو نظر هم اخیستی دی. رحمت الله افغان رپورټ لري.
که څه هم روسیا وایي د جنگالي له پاکستان افغانستان او بیا مرکزی اسیا ته انتقالیږي، د افغان حکومت اجرایی ریاست هم په ټینګار سره وایي چې تروریزم سیمهیز ملاتړی او تجهیز کوونکی لري. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم نه د خپلو اهدافو لپاره استفاده کوي.
هغه تروسی دلی چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ییز ریشه لري، سیمه ییز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروسی دلی ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروسی دلی په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکړي.
دا په داس حال کې ده چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایګور زوبوف تازه له پاکستانه د افغانستان شمال ته د داعش جنگیالیو د انتقال او د جګړې د دوام په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې زیاتره جنګیدونکي داعش جنگیالي د پاکستان د اورکزیو قبیلې اوسیدونکي دي. د دغه وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې نږدې ماته خوړلې، یوازې په کونړ ولایت کې کم فعالیت لري خو په ضد یې پوځي اقدامات روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای پاکستان حکومت او د دغه هیواد ځینې سیاسي ډلې له د جنګیالیو ملاتړ کوي او د افغان حکومت په ضد یې کاروي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کې هیڅ شک بنوي چې پاکستان حکومت د داعش وشاته ولاړ وي. کوم شان چې دلته واقع کیږي، کوم مسائل چې دلته واقع کیږي، کوم داعش رفتامه چې دلته موږ وینو هر ورځ تګ راتک، یو خصوصا په سرحدي ولایتو کې لکه ننګرهار، کونړ، نورستان، دا د دې اثبات دی چې پاکستان د دې خلکو په تمویل، تجهیز او ترانسپورت کې لاس لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو په کار ده چې د دغه ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای که تروریزم په سیمه کې پښې ټینګې کړي، نه یوازې افغانستان پاکستان سیمې بلکې نړۍ ته هم جدي ګواښ پېښولی سي، نو لازمه ده وړاندې له دې چې په سیمه کې جنګیالي جذب کړي باید له منځه یوړل سي.
تاسی و اوریدل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست سوای د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون ځینې غړي په دې اړه چې پاکستان شایي د داعش ملاتړ کوي څه نظر لري. د پاکستان حکومت کله هم دا نه ده تایید کړي چې له افراطي او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. پاکستان مکرر وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني دی او پر افغانستان او پر ټول نړیواله ټولنه یې مکرر غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دي دوی هڅې له پامه نه غورځوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو، د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ادعا کړي چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځای د مرکزي آسیا هیوادونو ته ځي. زما همکار رحمت الله افغان په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکي محمد داګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له هغه څخه پوښتنه کړې ده چې پاکستان به د داعش وسلوالو ته څه ډول ترانسپورت امکانات برابروي.
پاکستان خپل دنه د دوی په حکومت کې چې آی سایده خپل د پروژې پلیخي او د دینه ګټه اخلي د خپل هیواد لپاره، خصوصا د افغانستان لپاره. داعشیان په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان اول د ورغزه ایجنسی کې پاکستان کې داعشیان پیدا شو او دایره انتقال کړه او افغانستان کې په ننګرهار، کونړ، نورستان په دې ځای کې ځای ځای کړه. لیلا هم په افغانستان کې داعش د خو ځای نسو پیدا نسو کړه په هغه پیمانه چې لازم و. حتی د
مجاهد صاحب، د داعش په انتقال کې له پاکستان بغیر نور کوم کړی او هیوادونه دي چې لاس لري؟
دا سی ډیر هیوادونه د نړۍ د منطقې د افغانستان په نږدې هیوادو کې د استخباراتي کړیو، د لری منطقو استخبارات او د غټو قدرتو استخبارات په دې کې لاس لري. په دې کې شک نشته. دا ټول اوس په دې خبره باندې پیږي چې داعش یو پروژه ده، دا په سوریا، په عراق کې پلی سوال ته بلاخره ناکامه سوه او دا پروژه د سرازی افغانستان تم راغلی نه د علاقه من دی و استادې ته د منځري آسیا ته انتقال کی او دغه ځایونه روسیا ته تهدید ده.
جزې د دې لپاره چې دغه نړیواله ستونزه ده او تروریزم یو نړیوال ریښې لري، سیمیز آباد لري، د لپاره چې مخنیوي وسی په سیمه کې په افغانستان کې منځني آسیا ته انتقال لپاره د سیمه هیوادونو او نړیوالو قدرتونو ته سب کول په کار تر څو پوری دغه ستونزه مخ ونیسي.
ابدون بشکا اترهګری یو غټ مشکل دی په نړۍ کې، د خصوصا په خاور میانا کې او په آسیا کې دا مشکلات سته. حتی په اروپا کې هم بعضې عملات د داعش دخوا یا د سینور تروسی ډلو دخوا کېږي. دا یو مشکل جهانی مشکل دی. ما هیله دا ده د یو افغان په صفت، د یو کوچنی افغان په صفت، ټول نړیواله ټولنه په راس کې د غټ قدرتونه لکه روسیا، چین، امریکا، انګلستان او ناټو، دوی ټول باید په دې باندې مشترکه مبارزه وکړي. د دې لپاره ګډه مبارزه د اول د اسلامي هیوادو مشران او اسلامي کانفرنس باید په دې باندې کار وکړي او د نړیوال ټولنې ټوله همغږي یو لاسي او د داس ترګرو سره چې انسانانو ژوند تهدیدوي دا باید دوی سره جدي مبارزه وشي او د دوی د وسیعت نه مخنیوی وشي او دوی وځپل.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده. له دې سره ورزو اقتصادي خبرونه ته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د کابل د شکردرې مسلخ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکردرې مسلخ په جوړولو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګول شوي. نوموړي وویل چې د مسلخ یو اویا سلنه چارې بشپړې شوې او تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په فراه ولایت کې د نه بابا عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي دغه ممیز خونې چې په یو وخت کې د لس زره ټنه انګورو د ساتلو وړتیا لري د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا جوړې شوې دي. دوی وایي د ممیز خونې به د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولوبوي. ممیز د افغانستان له مهمو صادراتي توکو شمېرل کېږي او د ممیز خونو جوړول د معیاري ممیزو په تولید کې له بزګرانو سره ستکوی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو به په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغاني، یو درینې منی بوري وریجی 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني، یو لیټر پټرول 550 افغاني او یو لیټر ډیزل هم په 550 افغاني پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1516 افغانۍ.
تاسی دا ازادي راډیو او اوریدونکو زموږ خبرونه 12 ساعته وی دورځي د سار دوه بجو څخه ماښام تر وو بجو پورې نو لطفا را سره اوسئ. په دې خبرونه کې ورسته د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام هم اوریدلای سي. اوس په ورسو ویناريوالي مسلې ته تاسی په خبرونو کې واردل چې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 50 سترو اټومي قدرتونو د ډیپلوماټانو غونډه ده. دوی د اټومي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه بحث کوي. اسمت ساروان را سره په استودیو کې دی. ساروان صاحب، تا د دغې موضوع جزئیات کتلي دي؟ مخکې تر دې چې غونډه پیل سي، امریکا د روسیې او چین څخه غوښتنې کړې چې په شفافیت د معلومات ورکړي. د دې خبرې نور جزئیات څه دي؟
امریکا له روسیې او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اتمي وسلو د کنټرول په برخه کې باید شفافیت زیات وي او د دوی په منځ کې فعلا شفافیت نشته. امریکا وایي چې د هر هیواد راپور له بل سره توپیر لري. له شفافیت نه منظور دا ده چې د اتمي وسلې به نه زیاتوي، اندازه او شمیر به نه ډیروي، حال دا ده چې ځینې هیوادونه په پټه اتمي وسلو ته انکشاف ورکوي.
سروان صاحب، تاسو دلته لیکلي دي چې د اتمي د وسلو د کنټرول تړون د پای ته رسیدو له خطر سره مخامخ دی، ولې تاسو پوښتنه راپورته کړئ؟
امریکا په روسیې تور پوری کوي چې د منځواټن اټومي ځواک تړونې نقص کړی دی. امریکا د فبروري تر دوهمې پورې روسیې ته وخت ورکړی و چې د توغندو د استولو په اړه د واشنگټن غوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ووایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له دې تړون څخه به ووځي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د وسلو نوې سیالۍ به جوړ شي. د رواني جنوري په پیل کې په دې موضوع په جنیوا کې د ډیپلوماټانو خبرې بې نتیجې پایته ورسیده او نتیجه یې ورنکړه.
ډیر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار اسمت څاروان خبري واوریدي. دغه مسله به ورسته زموږ پر پاڼه باندې هم راسي. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو په پاڼه د دې او نورو ټولو مسایلو د کتلو او اوریدلو او لوستلو لپاره او پر سوشل میډیا د خپل ملګرو سره د شریکولو لپاره وګورئ. د ازادي راډیو په پاڼه ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
په افغانستان کې تاسو پر امنیتي وضعیت ډیر معلومات لرئ. د غزنی ولایت ته ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې له سختو شرایطو سره مخامخ و. خو د دې ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي چې د افغانستان حکومت د دې پلان لري چې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي او حتی هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي بیرته ونیسي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د غزنی له والی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده.
زه څو ورځې مخکې کابل ته مې سفر درلود رسمي. په دغه سفر کې ما د افغانستان د ملي دفاع د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد سره او د ځینو نورو مسؤلینو سره وکتل. په نهایت کې مې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال الدین بولسمشر سره وکتل. زموږ دپاره اولویت ته هر څه امنیت دی. د امنیت په برخه کې انشاءالله وزیر صاحبانو ډېرې ښې پلانونه او طرحې درلودل. موږ ته یې پوره ډاډ راکړو او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، انشاءالله د دې په وړاندې به عملیات پیل شي. ولسوالۍ به انشاءالله بیرته فعال شي او شهراو باندې چې کوم امنیتی تهدیدات شتون لري هغه به هم د منځه یوړل شي.
تاسو د لویو لارو خبره وکړه. د غزنی پکتیکا او غزنی زابل ترمنځ پر لویو لارو ډیری وخت وسلوال طالبان حاکمیت لري. د دې لارو د خلاصون په مخه هم کوم پلان لري؟
کابل څخه تر غزنی یا بیا تر زابل پورې دغه شارع تقریبا ډیر نام نه ده. ولسی خلک، دولتي مسؤلین، د موزن اکمالاتی قطارونه همیشه د تهدیدات سره مخامخ وي، خاصتا د غزنی نه تر زابل پورې. ستاسو ګورئ چې په ځینو سیمو کې داسې حادثې روانې دي چې په ځینو پخوانیو سرکو طالبان کار کوي چې د خلکو نه غیر قانوني اخاذي و کو د دې لارې ځان تمویل کو. دې نه کاملا مو با خبره یو. مو د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست ټول په جریان کې اچولی دي او په دې باندې پلان باندې کار کو چې دغه شارا څنګه کولی شو یو امن شارا وي، په دې باندې قوي پوسته پرازو ایجاد شي، همیشه غزمی وجود ولري او د مخالفینو شتون په شارا کې یا د هغې رتک شارا ته یا د خلکو ته ګواښونه رامنځته کول د دې مخه ونیسو.
ډیری وخت داسې ویل کیږي چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ځینو مشکلاتو او ناامنیو سبب جوړیږي. دغه ستونزې تاسو په کوم نظر ګوري؟
به مخکې درته وویلی چې د وزیر صاحب دفاع سره او د وزیر صاحب داخلي سره موږ په ټولو مسایلو باندې بحث کړی. هغه کمبودی، هغه کاستی، هغه نواقص و مشکلات ستونزې چې د موږ په امنیتي نهادو په ادارو کې موجود دي، د هغې د رفع کولو د حل کولو په خاطر باندې او په څنګ کې ورسره د مخالفینو په ضد باندې یو اساسي پلان شوي داس عملیات چې هغه نور هغه ناامنه ساحې امنې وګرځي او د غزنی ولسونه په یوه سوکاله او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي، انشاءالله د دې دپاره موږ ګډ کار کوو، انشاءالله دغه ستونزې به حل شي.
راپورونه ښیي چې غزنی تر تهدیدونو لاندې ده. هره شپه د ښار پر کمربندي پوستو، د ځینو ولسوالیو پر امنیتي پوستو او نورو امنیتي ځایونو جګړې کیږي او داسې ویل کیږي چې د هوا له تودېدو سره به دغه جګړې نور هم شدت ومومي. تاسو د غزنی راتلونکی څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم په دې د غزنی خلکو ته او خپله تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ په غزنی کې د امنیت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو، با وجود چې تېر کال هم ډېر ستونزمن کال و، جنگونه و تهدیدونه و فشارونه د وطن د خلکو د خاورې د دښمنانو زیات و. ولی موږ وکولای شوای تاسو په اوله قدمه کې د غزنی ښار په تیر کې یو اساسي کمربند نه درلوده، چیرته چې د پولیسو پوستې موجوده وې، د کمیت د لحاظه کم پرسونل پکې و او د استحکاماتو کیفیت یې هم تقریبا ډېر ضعیف و. اما موږ وکړه شی چې د غزنی د ښار کمربند د پنځو بیزونو څخه چې د اردو څخه د قوي تحکیماتو درلودونکي د کافي پرسونل د کمیت لحاظه پکې دی دم ایجاد کړل. د دې تر څنګ هم کمربندي اوویش پوستې چې ډېر قوي تحکیمات هم ورته جوړ کړل، دم تاسیس کړی، عملا پرسونل کې پکې پروت دی. وګورئ په تیرو کالو کې په غزنی په ښار کې ترورونه کېدل، لله الحمد په دې کې دومره بهبود راغلی چې تاسو داسې پیښه د ترور تر اوسه پورې نه ده لیدلې. یعنی دا هغه څه دي چې د مخالفینو تهدیداتو کچه کمه شوې ده، دوی ځپل شوي دي. په دوهمه خدمه کې تاسو ګورئ چې د وروستیو کې موږ هوایي کماندو حملات په ډېرو برخو د غزنی کې اجرا کړل او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 200 نه زیات هغه په اصطلاح د طالبانو قوي سرګروپانو کماندانانو معاون د والي و ډېر مهم کسان د منځه ولاړل. نو زه د ما ارزونه د راتلونکي دپاره زه د غزنی وضعیت خوشبینه یم ډیر کار په دې برخه کې کو تر څو د امنیت یو مناسب او ښه بستر رامنځته شي. د هغې په څنګ کې مو کړی شو چې حکومتداري پیاوړي کو، انکشافي پروژې په ښه شکل تطبیق شي. نو انشاءالله موږ د دغه کار دپاره هڅه کوو، امیدواري ډېره لرو.
د غزنی لوالی وحید الله کلمزی سره زموږ د همکار مرکه تاسو واورېده. د غزنی پر ښار د اګست په لسمه نیټه د وسلوالو طالبانو په پراخه حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان سول. د غزنی بازار وسوځید او خلکو ته ډیر مالی تاوان ورسید. په غزنی کې پر امنیت دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې اورېدلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام اوس پراسو اجمل تورمان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د سولې په اړه روانو هلو ځلو ته تم شوي او په دې اړه یې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له سیاسي جریانونو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. په مطلب کې طالبانو ته د یو نږدې کس وحید مجدله قول لیکل شوي دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحثونه شوي او که طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر هم شي نو د افغان حکومت پر ځای به افغان سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او مطرحو سیاستوالو ته ترجیح ورکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو بل جلا مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې وروستي پرمختګونه هڅونکي دي او متحده ایالات غواړي چې د سولې پروسه بری ته ورسوي. په مطلب کې وړاندې د پاتریک شانهان په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په پایله کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو تر دا مهاله ورته د ځواکونو د وتلو امر نه دی شوی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د زلمی خلیلزاد په نقل لیکلي طالبان د غنی حکومت مشروع نه بولي او نه غواړي چې د جمهوري ریاست دغه کاندید ته په امتیاز قائل شي. ورځپاڼې د خغلی خلیلزاد په حواله لیکلي موږ غواړو دغه ستونزې ته حل لارې ولټوو او باید خپل افغانان لاس په کار شي سو ستونزې په خپل حل کړي. یاد ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې همداشان د زلمی خلیلزاد لخولي لیکلي کچیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي بیا دا د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې په خپل هیواد کې امریکایي اډو ته اجازه ورکوي کنه، خو له افغانانو سره به د امریکا دوستانه اړیکې ساتل کیږي. او اصلاح دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي دي چې که سوله د یوې بلې جګړې پیلامه وي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. په مطلب کې د سرور دانش له قوله لیکل شوي دي چې ټول افغانان با عزت سوله غواړي، نه دا چې د جګړو او ستونزو د ډېرېدو لامل دی وګرځي.
د ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو د مخدر موادو پر ضرورونو سمج اونیس پروګرام اورېدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او باد سلامه. دلته په لوګر کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناسي ورته او مازدیګر بېرته راځي نه امېده راځي. د بارنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شای راځي، هغه ته خلک ناسي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درئ، هغه پردي خیراتونه څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ رادوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، ګیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. محمود مرخون یم. من لا تکدیکی دول کال ته ما دا شپه نه ته دا غیله د چې دا تکدیکی باندې ور کی دا مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې څه د شل نه تر خیره تاج او به خورق او او به تر نه فاده دي. ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع سی. السلام.
ما دا ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي، خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږې سي. محترم ما اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام و احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس د دې ساعت د ازادي راډیو د مهم خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستان، افغانستان او بیا مرکزي آسیا ته انتقالیږي. ټاکل شوی دی چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. شغلی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو دریو ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره د تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد یې د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پرون وروسته لاغه دا خبره وکړه چې ایراني چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې وغوښتل چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داس وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د پنځو لویو اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجینګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوي دورځنۍ ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسامبلې په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی دی.
تاسی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوری اړیدلای سي په هم د نن ورځ کې په راتلونکي پښتو خبرونه کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو پر یو ولایت د خپل نظرونه ورکولای سي، د ولایت چارواکو خبرې اړیدلای سي او د نورو افغانانو نظرونه هم اړیدلای سي. نو د دغه خبرونه درویدل پر سره اوسې وسورځو د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو د ونیس پروګرام اړویدوت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اړیدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاودن لافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد ترلاسه سوي او بیا سوځول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 34 شپېته کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د نیمروز پولیسو د زرنج او دلارام پر لویه لاره 80 کیلوګرامه تریاک، 22 کیلوګرامه چرس او 22 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د زرنج ښار د څلورمې حوزې په سیمه کې 22 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ول. او په دریمه پیخه کې پولیسو په انصاری خرګوټي کې 50 کیلو او 1500 ګرامه هیروین ونیول. دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق او زیرمه کولو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نشي موادو نږدې 40 خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال وایاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل د کابل پولیسو د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو 13 خرڅونکي د 5 هفت قاچاق کوونکو په شمول نیولې چې نمونه یې تیر اونۍ د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره او د نیولو حکم صادر شوی و. له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد، وسلی او نقدی پیسې هم نیول شوی دي. لا کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول. د ابن سینا روغتیایي مرکز رئیس زلمی نورزی ازادي رادیو ته وویل د معتادینو د راټولولو د کمپاین په ترڅ کې تیر دوشنبه د سره شمالي لا غونډې څخه 1500 معتادین راټول او ابن سینا زربستری روغتون ته انتقال شول.
معتادین مو راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته مو انتقال کړل. لدی جملې څخه مو 350 کسان د ابن سینا زربستریز روغتون ته ولېګل. دا مهال په دې روغتون کې د 870 کسانو درملنه کیږي.
د عامې روغتیا وزارت دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه لري چې د ماشومانو او ښځو په ګډون د زرګونو کسانو درملنه کوي. د هرات ولایت پولیسو دوه کسان له نږدې 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې یو تن هغه مهال د شیدایي خارګوټي په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین هرات ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات ښار د 15 امنیتي حوزې په سیمه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی هغه مهال لاس په لاس ونیول شو چې پر معتادینو نشه یي مواد خرڅول. له نیول شوي کس سره 15 کیلوګرامه چرس او 40 ګرامه تریاک هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 99 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به چې سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بټیکوټ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کول. دا یادونه ورده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 3 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې په تیره یو میاشت کې د نشه یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر 10,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ترلاسه شوي او بیا سوځول شوي دي.
په تیره یو میاشت کې 15,000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د متکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت له خوا دغه مخدرات توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کندوز ولایت کې خلک له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه له ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه لرو.
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغیز لري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکرام ځوانه یو پوره کو په پوزاکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشه یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو له امله 3000 کیلوګرامه نشه یي مواد له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یو میاشت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې 30,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ترلاسه کړي او بیا سوځولي دي. په دې اړه نظامی کارپوهان وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هوادونو د همکاري لاسونه سره ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نکي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې تر هوایي بریدونو وروسته دغه ډول بریدونه د کابل شاوخوا نور ولایتونو ته هم غځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې ویجاړې کړې او په زرګونو کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد یې سوځولې دي.
په تیره یوه میاشت کې 15,000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت له خوا دغه لاسته راوړنې شوي دي. دغه مخدرات توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي. نور هم هڅې کېږي چې خصوصا د هغو کارخانو څخه چې د افغانستان د خلکو دښمنان ګټه اخلي هغه باید نصف شي.
د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نمونو یو لیست خپور کړ چې په دې لیست کې د نږدې ډیر شو کسانو د نیولو حکم هم صادر شوی و. ښاغلی رحیمی وایي دوی اوس د نشئی موادو کارخانو او هغو لارو ته خپل پام اړولی چې د نشئی موادو د کاچاکو کاروانو نظری تیریږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او سیاسي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله اوس د نشئی موادو کاچاکونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه او نور وسایل کابل ته نږدې ولایتونو او مرکزي سیمو ته وړي دي.
دا چې اوس امنیتی وضعیت خراب شوی نو د نشئی موادو قاچاق کوونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه داسې سیمو ته وړي چې هلته څناڅه امنیت دی. په کار د چې موږ د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ګډه همکاري د نشئی موادو پر خلاف مبارزه وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی خلکو څخه غواړي چې د نشئی موادو د جوړونکو او قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خو ښاغلی یارمن بیا افغان دولت ته وړاندیز کوي چې بزګرانو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د بدیل کښت زمینه هم برابره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په راپور کې مو واوریدل چې په دې نظامی عملیاتو کې تر 10,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد افغان پولیسو لاسته ورغلي او بیا سوځول شوي دي. اوس له نشئی موادو څخه معتادینو ته ورځو. د کندوز ولایت شاریان د معتادینو ډیروالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کندوز شار مرکزی سیمې د معتادینو په استوګنځایونو باندې بدلې شوي دي. د کندوز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په کندوز شار کې د معتادینو موجودیت جرمونو ته لار هواره کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
د کندز ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کندز ښار په واټونو او کوڅو کې د روغدو کسانو دایمي تجمع او تګ راتګ د دغه ولایت د ښار د یوې لویې ټولنیزې ستونزې نوی تصویر دی چې د هر شخص توجه ځان ته راجلبوي. د کندز ښار اوسیدونکي د دغې ستونزې له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او وایي که اړوند ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي په اړه ډېر ژر لاس په کار نه شي نو ښایي روغدي کسان د ټولنې نظم خراب کړي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی اکمل رحماني وایي چې په ښار کې د روغدو کسانو زیاتوالی د خلکو لپاره په درد سر تبدیل شوی.
یک رایی است که با قاچاقیان و فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت بگیره و همچنان برای مرد
د حل لاره داده چې باید د مخدره توکو قاچاقبران او پلورونکو سره په جدي توګه چلند وشي او بل دا چې باید د مخدره توکو د زیانونو په اړه دوامداره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي څو خلک د مخدره توکو د زیانونو په اړه پوهاوي ترلاسه کړي. ښاغلی رحماني په ټولنه کې د روغدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل بیکاري یادوي او وایي که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو له کبله یې له نشئی توکو سره د ځوانانو لیوالتیا کې کموالی راځي.
رواندازی پروژه های زیربنایی و تأسیس کارخانجات تولیدی میتونه برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم کنه.
که چیرې دولت د زیربنایی پروژه او د کارخانو په جوړولو کې پانګونه وکړي نو له کبله به زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي، ځکه یو شمېر خلک د بیکاري او فقر له کبله دغې پدیدې ته مخه کوي. نو که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د نشئی توکو په استعمال کې هم کموالی راځي. په ورته وخت کې د کندز ښار یو تن بل اوسیدونکی محبوب الله محبوب وایي که له دغې پدیدې سره په جدي توګه مبارزه ونشي نو ښایي زیات شمېر ځوانان د نشئی توکو ښکار شي.
در سطح ولایت کندز متاسفانه رجوی مردم یا جوانا یا دیگه مردم
متاسفانه په کندز کې د روغدو ځوانانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د دوی د درملنې په برخه کې په کافي اندازه امکانات هم نشته دي او دولت باید د دغې پدیدې په مخنیوي کې کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالبصیر مرشد هم د ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی یوه ټولنیزه ستونزه بولي او زیاتوي چې دغه وضعیت دوی هم اندېښمن کړي دي.
کسایی که مراجعه میکنن به شفاخانه تداوی معتادین یا تداوی میشن و باز هم
یو شمېر کسان چې روغتون ته د درملنې په خاطر راځي او له درملنې وروسته بیرته دغې پدیدې ته مخه کوي، خو که چیرې دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو ښایي بیا ځلې نشئی توکو ته مخه ونه کړي. او بل دا چې په کندز کې څه باندې 1,500 کسان په مخدره توکو آزاد دی او دلته یو اتیا بستریز روغتون فعالیت کوي چې هغه ټولو روغتو کسانو ته رسیدنه نشي کولای. خو د کندز مدني فعالان د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز په دغه ولایت کې د نامنویو او جګړو دوام د ځوانانو د روږدېدو ستر لامل بولي او ټینګار کوي که چیرې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي د روغدو کسانو شمیر له دې هم زیات شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس به د انسان پر اسبي سیستم باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات درکړو. تیبي ډاکټران وایي چې نشي مواد لمړی د انسان پر اعصابو باندې برید کوي، په نتیجه کې د انسان عصبي سیستم ګډ وډ او له دې امله ځینې محتاجین لیونی کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغیزه کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیزه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څومره ناوړه اغیزه کوي.
ټول نشوي مواد انسان پر دماغ باندې ناوړه اغیزه لري، د سګریټ یا تمباکونه نیولې تر تریاک او پودر پوري. نشوي مواد دوه ډوله ناوړه اغیزه رامنځته کوي چې یو لنډمهاله او بل اوږدمهاله دي. لنډمهاله ناوړه اغیزه د نشوي موادو د استعمال سره سم رامنځته کیږي چې تر څو د خوب لري دوام کوي. عام خلک په دې باور دي چې دغه نسبی خوشحالي او آرامواله د مخدره موادو یا د نشوي موادو یو خیال ګڼد. په حقیقت کې دا څه نه ده، کوم وخت دی نشي مواد څخه استفاده وکړي د سود کې کولی پاره په دې کې نسبی آرامواله او خوشحالي رامنځته کیږي. نو دغه نسبی آرامواله او خوشحالي د نشي موادو خېګنه فکر کوي، حالانکه دا څه نه ده، دغه استراب او دغه مشکلات چې د پیدا سی وي دي دغه د نشي موادو له خاطر ورته پیدا سی وي. د خوب راتلل، ګډي وډي خبري کول، د توجه خرابوالی، د قضاوت خرابوالی، شخص ته موهیت بل قسم تخکاری، یعنی هغه دی عادی نور تخکاری، ځان ورته عادی نه خاري، ځان ورته یو بل قسم تخکاری، شخص ته برسامات پیدا کیږي، برسامات یعنی په سترګو باندې دی بعض شان ویني، بعض غیبی اوازونه اوري، د حافظه خرابوالی، دغه د نشي لنمحاله تاثیرات او د محاله تاثیرات بیا لکه ویره یا استراب سی په تیبي زبورته انزایټي وای دی، ویره مرز دغه ورته پیدا کیږي، شخص ته جوړ خپګان یا ډیپریشن پیدا کیږي، او نشئی یا معتاد شخص ته بعضی اوقات لیونتوب پیدا کیږي یا سایکوزیس ورته وای. د شخص په شخصیت کې تغیرات لیدل کیږي، مخکې سی کوم شخصیت د درلود پیل نه غا شخصیت نه لري. اموټیویشن سندروم، یعنی شخص ته یو دسي مشکل پیدا کیږي چې هغه د هیڅ شي په وړاندې لزان عکس العمل نه کوي، یعنی بیا تفاوت وي، او همدارنګه نشئی مواد د مخته د وینې د جریان د کمیتو سبب ګرځي. کوم وخت چې د مخته د وینې د جریان کم سي، قسم قسم یا ډول ډول رواني او عصبي ناروغي رامنځته کوي، لکه د بدن د یوې برخې فلج کېدل یا د ټول بدن فلج کېدل، د حافظه خرابواله یا سیډیمن شورت وای، او د پارکینسون یا د ریګډیدو مرض په شخص کې رامنځته کوي. دغه د نشي موادو اودمهاله تاثیرات په شخص کې رامنځته کوي.
ولې نشه پر عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د انسان بدن یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي چې نیورو ترانسمیټر ورته ویل کیږي. ټول نشه یي توکي د نیورو ترانسمیټرونو پر تولید باندې تاثیر لري، د بازو تولید کموي او د بازو د زیاتوي. د مثال په توګه نشه یي مواد د ډوپامین چې نیورو ترانسمیټر دغه سطح لوړوي، کوم وخت چې سطح لوړسو په نشئی شخص کې د لیونتوب سبب ګرځي، او همدارنګه د سیروټینین چې یو بل نیورو ترانسمیټر ده دغه سطح کموي، کوم وخت چې د سیروټینین سطح په دماغ کې کم شي د جوړ خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي، او همدارنګه د گابا یا گابا امینوبیتریک اسید یو بل نو نیورو ترانسمیټر یا کیمیاوي مواد په دماغ کې د دغه د کمښت سبب ګرځي. کوم وخت چې د گابا سطح په دماغ کې کم شي د استراب یا د ویری یا ترس ناروغي رامنځته کوي په شخص کې.
ایا ټولې نشي پر عصبي سیستم یو ډول ناوړه غیژ لري، او که یو نشه لګاو بل ډیر غیژ لري؟
ټول نشې د انسان پر دماغ باندې بد تاثیر لري. ولې نظر د نشې موادو نوعیت یا ډول ته فرق کوي؟ د مثال په توګه چرس د گابا چې یو نیورو ترانسمیټر دغه تولید کموي. کوم وخت چې د گابا تولید کم سو په شخص کې ویره یا ترس یا استراب یا ناجوړي د رواني دغه رامنځته کوي. او همدارنګه پوډر او تریاک د دوپامین د سطح د لوړېدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د دوپامین سطح لوړه سي محتاط شخص ته لیونتوب پیدا کیږي. او همدارنګه دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو سبب ګرځي. کوم وخت چې دماغ ته د وینې جریان کم سي په شخص کې مختلفې ناروغۍ لکه پالج او د حافظې خرابوالی او د پارکنسون یا ریګ ناروغي شخص ته پیدا کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر کومه وخت پورې چې یو شخص له نشې موادو څخه استفاده کوي د دغو نیورو ترانسمیټرونو بیلانس به خراب ووسیږي، شخص به رواني مشکلات ولري او دغه تغیرات د رواني او عصبي ناروغیو باعث ګرځي. نو تر کومه وخت چې شخص له نشې موادو څخه استفاده کوي دغه مشکلات به ورسره وي. البته د وخت په تیریدو باندې په دغو مشکلاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، ځکه چې شخص د وخت په تیریدو سره د نشې موادو مقدار زیاتوي. نو دغه زیاتوالی د عصبي نیورو ترانسمیټرونو د زیات خرابوالي باعث ګرځي او په نتیجه کې د رواني او عصبي ناروغیو د شدت سبب ګرځي. کوم رواني مشکلات یو شخص د نشې موادو له امله پیدا کیږي په ضرب دی وي مسکې له ترک ورسو لمنځه سي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص یا په ځانګړي توګه په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغیز لري. علت یې دا ده په زیات عمر کسانو کې دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو له وجې په هغو کې مشکلات پیدا کیږي. نو که چیرې دغه شخص چې دماغ ته د وینې د جریان کمښت لري او د نشې مواد څخه استفاده وکړي دغه نور هم کمیږي او رواني یا عصبي مشکلات یې زیاتیږي. او په ځوانانو کې د ځوانانو دماغي سیستم د تکامل په حالت کې ده. نو په دغه وخت کې یو شخص له نشې مواد څخه استفاده وکوي هغه تکامل یې له منځه ځي، یعنې له شخص څخه یو کامل شخصیت نه جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي. 0 9 9 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګری کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. د خپلې ونږدې انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو نظر چې کله دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوان یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
څومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته او زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم دا کار کوم.
دانو گتا ندا سامس کروتا دا تسترگی نلاری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایتی را پورتا کریدی اوار او را چی نیسی یار تردی گتی تیریم خپل غریبی می قبول دا انا اقا می پا بلا ما اختا کوا
یار نزیران دی دارنی او بلو اقل دیم خودت للای دی تا کم وقت لیدلی دی چه پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چه ولی وی پولیس نا دا سنک پا غانا دلی دلی عملی نوینی
دا کار یا زورا ور کولی جیاو یا لیوانای زن زورا ور یا مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادهی د دومر عملیانو پر ڈل کی پتا چوک پوئی گی چیت پوڈر خرچوی جامع و خبری خود د ٹول عملیانو یو ڈول دی ٹول ساکین د عملیانو پر جامع کی مواد خرچوی
نو ما خود ٹول پیشنی چی عملی پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکیم کچان نرات غرانی اولا بیا بچکوام دا خو گندنه نه ده چه زناره اکرومه چه واق لی تازه گندنه واق ازمند خور بایی
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار کهولی اوز بزم شارو غان وی
نو خو غم ویما تو خدای دا کار پا کاره گیگی عملیان بچنگ خبر شی چه زو بوری خرصوم هر ملیخ پل ساقی لدی اولا آغا نیرانی چی
زبا با توار خطایی ما در تاویل جزی لارا در خیم
خزم آقا دارا تاویا چیز خلق چنگ خبر کم چیز بودهی خرچمون
امی مکاوا زل سمالیان دیوالان لارم زبا ورتاویم چه تردی ورستا سانسه که پوڑه را نیسی چه دوره زلس پوڑه خرسه که ولی ده پا غوانو که دا پا یوه ورس خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختی آدر تاو بایم لپولیسو دی داریگم
را بابا هم ده زنه کیگی او هم ده سنه کیگی لکه تر خوبا نخام خامانی تنه دی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درزا چیزو
درزا چیزو
لچان سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا پوڑه تا چی ده بوڑه یا بوجه و غوارا بوجه
سمه ده دوی پوڑه را که
اکا داسی نابلا ده خوندی را تخکاری ننو را چوک باش جهان باور نشی که ولی اول پیسی را که بیا با پوڑه دار کم
پر دوار استان کم تمد رگز پیسی راو باسم
پام چه اونه خوزه گی زه پولیسیم لاسونه پورتا که
زه جای پولیس زه خو عملیم سه
تا وست ده پولیسو سره چالاکی که
و قماندان سه والا که چالاکی کهوم ما ویل زه عملیم دا پوره خود طول عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زه ده کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
قاچاقبران خو دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو و گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
که ثابتشی چی تی موتا دی بیا هم دی قانون لمخه دی دومره دیرو هیرونو ساتلو اجازه نلاری یوازی دومره لزان سره گرزولشی چی ضرورت ورتولاری ستا خو جیب لهیروینو ڈک دی پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
و قماندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ تریت کوم زده هیروین و قاچاق بر نیم خیر ده ما خوشی که زبه گنایم ولی که می قاچاق بری کری
بس ده ډیره خبره مکوه، دا دلایل دی په محکمه کې قاضی ته ووایا، مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.